द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نوریدن په سلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا د آنند ایتوار یا یکشنبه ورځ ده 2013 کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونمی او په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زانه سر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو مهمه موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول سرټکی
پاکستانی چارواکی وای په کراچی کې د چین په کونسل خانه باندې د بریدکونکو پیژندګلوی سوی او د یو بریدګر نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې د بې درکه بلوڅانو په نوم لړ کې وو. د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر سلیم کو سوی د پیښې په تړاو د یو بریدګر ورونه نیولې دي.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقونو کارکونکو فعالین وایي هر کال لږ تر لږه زرونه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په مقابله کې د تیرو سو کالونه د کورنۍ تشدد قانون هم وسه پورې نه دی منظور شوی.
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل ښځې خپل لور سره خپل خور سره سره ویه کوي، نو اوماغه د هغه کور کې ماشومان چې کوم الکان یې هغه زده کوي مخکې وړي پرپیچویټ کوي.
او اروپایي مشرانو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې. اوس به د برېټانیا پارلمان دغه پریکړې منظوري ورکوي چیرې چې ډېری غړي د دې مخالف دي.
او بس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
پاکستانی چارواکی وای په کراچی کې د چین په کونسل خانه باندې د برید په تړاو یې د یو بریدګر پیژندګلوی کړی او د هغه د کورنۍ غړي یې نیولې دي. د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر میر سلیم کوسا نن خبریالانو ته ویلي چې بریدګر عبدالرزاق بلوس د خاران سیمې اوسېدونکی و او د هغه دوه ورونه یې د عملیاتو په مهال نیولې چې اوس تر پوښتنو لاندې دي. میر سلیم کوسا یوه ورځ بیا د حکومت دا دریځ تکرار کړی چې بلوچستان کې په وضع خرابولو کې د هندوستان لاس دی، خو هندوستان داسې تورونه تل کړی دی. د جمعې پروس په کراچۍ کې د چین په سفارت باندې ځانمرګي حمله کې څلور کسان وژل شوي وو. حمله درې وسلوالو کړې وه او بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. د کورنیو چارو وزیر وایي د حمله کوونکي عبدالرزاق بلوچ نوم له کال 2015 راهیسې د بې درکه بلوڅانو په نوم لړ کې وو، خو بلوچ ملتپالو دغه ادعاګانې رد کړې دي.
د ښځو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي ادارې ویلي روان کال په بلوچستان کې د غیرت په نوم دیش ښځې او 19 سړي وژل شوي دي او دا پیښې زیاتې د بلوچستان په نصیر آباد علاقه کې رامنځته شوي. د ښځو بشري حقونو فعاله جلیل حیدر وایي د غیرت په نوم د وژنو زیاتې پیښې د بلوچستان او سند صوبې په پولو پرتو سیمو کې ځکه ډېرې کیږي چې دا د عربو روایت دی او په دغه سیمو کې د عربو کلچر پاتې شوی او دغلته خلک وسوم دا د خپل کلتور برخه ګڼي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغې ویل دا پیښې یوازې د غیرت په نوم وجنې نه دي، بلکې د دې زیاتره اهداف نور وي او نوم ورته د غیرت ورکول کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د چارو مرکزي وزیر شیرین مزاری هم د رواني میاشت نومبر کې په سینټ کې په وړاندې کړل شوي یو رپورټ کې ویلي وو چې په تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې 15312 ښځې وژل شوې دي. شیرین مزاری ویلي وو چې دغه کې 1500 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې. په پاکستان کې د بشري او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د غیرت په نوم د وژنو زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي او ډیر خلک دغه ډول پیښې پټي ساتي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد تشدد حال ارشد مومن ناورو.
د عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای د ښځو پر ضد د کار په ځایونو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي، خو د کور دننه کیدونکو تشدد په اړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
نو ګورې سین کې د کورنۍ وحال ټکول تشدد کې د باغی خلاف قانون سازی شوی، د پنجاب کې شوی، د بلوچستان کې شوی، نه ده شوی، نو خبر پښتونخوا کې تر اوسه نه ده شوی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوای
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل ښځې خپل لور سره خپل خور سره سره ویه کوي، نو اوماغه د هغه کور کې ماشومان چې کوم الکان یې هغه زده کوي مخکې وړو کې ریاست هم خپله کردار ادا کوي، ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د ښځې کردار محدودوي د کوره پورې. او خ خزاغی ته وی چې کور پورې محدود نه بیا چې کومه خزا خپل فیصلې کوي خپل د ژوند فیصلې کوي خپل د واده فیصلې کوي نو بیا هغه خلک هغه خزه ته نه ګوري.
د یونیسف رپورټر مخه پاکستان کې یو شپیسه د جنکو ودونه د اتل سوکالونه په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې د ناټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې ویاند شرافت شفاق او د همدې ډلې دوه نور وسلوال وژل سوي دي. تفصیل حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبتي مشر هارون یوسفی له ډیوي سره په خبرو کې ویل
د دیبالا په مربوطاتو کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خپرونو مسؤول چې شرافت شفق په نامه مشهور و د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی ده. شفق د داعش روسي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته د عام خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلي اردو مطبتي مشر یوسفی زیاته کړه تیره ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلې د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اروپایي مشرانو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې ده. دا اعلان د ټولنې مشر ډانلډ ټاسک په خپل ټویټر پاڼه کړی. نن په دې اړه برسلز کې غونډه شوې ده چې پکې 28 اروپایي مشرانو برخه درلوده. دا غونډه تر یوه ساعته هم د کم وخت لپاره شوي. اوس به د برېټانیا پارلمان د دغه پریکړې منظوري ورکوي چیرې چې ډېری غړي د دې مخالفت کوي.
د ټرمپ انتظامیه وای په امریکا کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په هکله جاری شوی ریپورت کې په انتهایی حالاتو خبرې شوې. د نوې ټکنالوژۍ ذکر پکې نشته. د موسمیاتي تجزیې په هکله د کانګرس په مرسته جاری شوی څلورم ریپورت کې ویل شوی د بدلیدونکي موسمونو د لاسه جوړیدونکي تباهي ښکاره ده. دغه ریپورت د امریکا د 14 حکومتي ادارو د 300 نه زیاتو تحقیقکارانو تیار کړی. ریپورت وایي که چیرې مناسب ګامونه وانغستی شول نو دغه موسمیاتي بدلون د امریکا په اقتصاد، ماحول او د خلکو په صحت سخت اثرات جوړولی شي. وایټ هاوس وایي په دغه ریپورت کار د پخواني صدر په وخت کې شروع شوی و او پکې انتهایي اثراتو ته کتلی شوی.
راپورونه وایي د امریکا او مکسیکو پر پوله د ازغن تارونو څخه د اویشتو په مهال یوه کډواله مور ټپي سوې ده. له هغې سره دوه ماشومان هم و. د سرحد ساتونکي ځواک یوه مامور ټیکای مایکل ویلي دغه 26 کلنه ښځې د ګویټیمالا اوسېدونکې ده او د یاسیدرو پر پوله د په اولادو پسې خانو ختله چې لاندې راوغورځېده. مامورینو هغه یوه امریکایي روغتون ته د علاج لپاره وړې ده چیرې چې ویل کېږي ژوند یې له خطر څخه بهر دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل رپورټ کې ویلي دغه ښځې دوه ماشومان چې درې او 15 کلن دي سره ساتونکو ته سپارل شوي دي. کډوال شیزي و مامورینو ته ویلي چې دا د هغه کاروان برخه نه و کم چې له مرکزی امریکا څخه د مکسیکو پولې ته رسیدلی.
د خلایي تحقیقاتي ادارې ناسا د مریخ لپاره نوې مشن به سبا د ګل په ورځ دغه سرې سیارې باندې کوزیږي. د انسایټ په نوم دغه مشن 434 میلیونه کیلومتره سفر نه پس مریخ ته رسیدلی. دغه مشن به د مریخ سیارې د جوړښت په هکله د سوالونو جوابونه معلوموي.
د نایجیریا صدر د تندروانو د لاسه د خپل هیواد د هغه له سهاو عسکرو د وژنې په اړه خپله خاموشي ماته کړې ده چې تېره اونۍ په شمال ختیځ بورنو ایالت کې وژل سوي. د صدر محمدو بوهاري له دفتر څخه جاري سوی بیان وایي چې نوموړي د خپل پوجي عسکرو په وژنه سخته خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د هغه نیمګړتیا او د سملاسي او د تل لپاره مخه ونیول سي چې د عسکرو د مرګ ژوبلې علت دی. بیان زیاتوي صدر ویلي چې راتلونکو ورځو کې به د پوجي او استخباراتي مشرانو سره لیدکاته کوي او د هغوی د آینده اقداماتو په اړه به خبرې ورسره کوي. د نومبر په 13 نیټه د میتلی په کلي کې یو پوجي مرکز کې لږ تر لږه 40 عسکر وژل شوي وو. امنیتي سرچینو ورویچز خبري ادارې ته ویلي چې د وژل شوو عسکرو شمیر تر 100 هم زیات وو. د دغه پیښې پر داعش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستې وه.
پا په فرانس کې پرون پاته مورز هم د تیلو د زیاتیدونکو بیو پر ضد احتجاج روان وو چې کله دغه مظاهره چیان د پولیسو سره نښتې دي. د فرانس داخله وزیر کریستوف کاستنر تر مخه په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 100,000 نه زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو نه 100 نیول شوي هم دي. مظاهره کوونکو خورولو دپاره پولیسو اسو ګیس او د اوبو توپې په کار کړي دي. فرانس کې د تیلو په ټیکس کې د لیټر په سر 8 سنټ اضافه شوی. د ترانسپورټ وزارت وایي په نږدې کلونو کې په دې کې نور اضافه کېدای شي. د فرانس صدر ایمانوئل مکران وایي د تیلو په ټیکسونو کې اضافه کول د وخت ضرورت دی چې د توانایي د صفا ذرایعو دپاره پیسې برابرې کړی شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د چین په کونسلخانه باندې د برید په تړاو یې د یوه بریدګر پیژندګلوۍ کړی دی او د هغه د کورنۍ غړي یې نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوسا نن خبریالانو ته ویلي چې بریدګر عبدالرزاق بلوس د خاران د سیمې اوسېدونکی وو او د هغه دوه ورونه یې د عملیاتو په مهال نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې و خبري رسنیو ته د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر سلیم کوسا وویل چې په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری باندې په دغه برید کې له دروزخه د یو وژل سوي وسلوال رزاق بلوچ نوم هم شامل دی چې د دین محمد زوی دی.
تو اس طرح کے واقعات ہیں، ہم ان کی بے انتہا مذمت کرتے ہیں اور بالکل اس میں ہندوستان کا ہمیشہ ہاتھ رہا ہے.
لدوی زخه د یو وژل سوی وسلوال زموږ د معلوماتو لمخه ل 2015 زخه په بيدرک سو خلګو کې ښکارا کړی دی چې په دغه پیښه کې وژل سوی دی. موږ دغه پیښه په کلکه غندنه کوو. د دې په خبره په دغه ډول پیښو کې د هند لاس دی او د بلوچستان په خراب امنیتي وضعیت کې هند ککړ دی. صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې د چین او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابولو دا یو ناکامه تکل وو. د بلوچستان حکومت په تیرو وختو کې هم دغه ډول تورونه لګولی وو. نوې ډلۍ هر کله دغه تورونه ردوي. په کراچۍ کې د چین پر کونسلګری باندې په برید کې کم درې وسلوال وژل شوي دي. صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې په دوی کې رزاق بلوچ د ایران له سرحدي پولیسو سره جوخت د خاران اوسېدونکی دی. چارواکي وایي چې دوی په خاران کې پر بیلابیلو ځایو باندې عملیات هم وکړل. د کراچی د چین د کونسلګری په درې بریدګرو کې چې یو رزاق بلوچ دی، داغه دوه ورونه محمد اسلم او خوستی اوس له دوی سره په ولکه کې دي چې د لوړي کچي امنیتي ورګانونو تر پلټونو لاندې دي. امنیتي سرچینې ویي چې په کراچی کې د چین پر کونسلګری باندې کوم درو جلسو وسلوالو تر سره کړی وو. په دوی درو کې نادرا یوازې د یو عبدالرزاق بلوچ پیژندګلوي کړی ده. د نورو لاشناخت تر اوسه نه دی سوی. د بلوچ وسلوالو سره سره ځینی بلوچ ملتپاله ګوندونه هم د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې او دغه ډول دلته د نړیوالو د پانګو اچولو مخالفت کوي. ځینی ملتپاله دا خبره هم کوي چې پاکستان او چین له کاشغر څخه تر ګوادر پورې د چین لوی لارې د پنجاب په لور اړولې ده. بلوچ ملتپاله دا دریز هم لري. ګوادر سیده د پروژې مرکز ګڼل کېږي. په دې کې زیات شمیر ټیکې د چین سراسر ملازمتونه هم و نور ثبوت ورکړي دي. حمله دغه قبله ملتپاله د سیپیک پروژه د بلوچستان پر مادني وسایلو باندې یو ترتیب سوی مهم پلان ګڼي. د کراچی د چین د کونسلګری د برید حکومت اوس دغه مقدمه په خپل جلاوطن هیر بیار مری او د دیار لس نور کسانو چې په دوی کې اسلام اچو سی مشهوره په میرک بلوچ بشیر زیب نوربخش منګل کریم مری رحمان ګل کمانډر نثار او نور وسلوال شامل دي. د دوی په ضد باندې درچ کړی ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس تاسو بوزو شمالي وزیرستان ته چرته چې بکاخیلو کیمپ کې چې د شمالي وزیرستان کم کډوال اوسیږي هغه وایي چې ډیره موده شو حکومتي امداد ورته نه ورکړی کیږي او دوی خپلو علاقو ته هم واپس نشي تللی. د ډیوا خبریال عدنان بیټنی د دغه کډوالو او بیا د اف ډی ایم د چارواکو سره خبرې کړې دي. رپورټ یې تیار کړی.
د شمالی وزیرستان څخه به کورسی د بکاخیرو په کډوالو کیمپ کې میشته کډوال وای تر 800 نه زیات کورنۍ ته میشتنی مرستې نه ترلاسه کیږي چې پکې د میشت 2000 نغد روپو امداد هم شامل دي. د انتظامیا په خبره بکاخیرو کډوالو کیمپ کې د شمالی وزیرستان نږدې 1115 اویا کورنۍ میشته دي چې دا محل خپل کورونو څخه لري وریا کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. د کډوالو سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کیږي چې پکې د خوراک څخه تر څنګ بشتري او شیلټر شامل دي او هر کورنۍ سره د میاشتې خرڅ خوراک لپاره 2000 نقد روپۍ هم ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر دی وسره حال تیرولو پر مهال وویل د کډوال د افغانستان څخه بیرته پاکستان ته ستنه شوې دي. څلور کله کیږي چې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي خو په دې کډوالۍ کې دوی ته څه مرسته نه ترلاسه کیږي. د غلام خان وزیر په خبره 800 نه زیات کورنۍ د امداد نه بې برخې دي چې په دې کیمپ کې ساتل کیږي. زیاته کړه د کیمپ په نامه خو په نړیواله کچه امداد ترلاسه کیږي خو په دې کیمپ کې کډوال چې په کوم ضروري حالت کې ساتل کیږي دغه د افسوس وړ خبره دا. د کډوالو درې ورځې وړاندې په بنو سیمه کې یوه احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې حکومتي چارواکو څخه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنه کړې وه او ویلي وو د کډوالې ستوخ پوخ کړ او نور د کډوالې کې دغه ستونزې نشي زغملای. غلام وزیر په دې اړوند ډیوا ته وایي
هغه یو کوم د انټرنیشنل دنیا ته د دا هغه ځای چې د خلکې دی پیږه نو ور سره دا غریب خلک د لګاو دا وګړه چې تر دې مو سم پر غلای په کار وځي چې پر شټډ باندې باندې کړه وای شي رکی ور کړي وای نه را سمنینا ور کړي وای دا یې غاړه د کی پته را ولا او انا منا سوالات نه وته دا کوم بل نن تا زموږ دا مسله ده کوم کې کوم خاندان نه دار غلام خان په لار باندې تر غلي تی دی 20 کم پکا خیل تا او دې کې 2175 خاندانونه دي پدا کې دا 8 خاندان دا چې دي چې ورته دا 12000 ملي امداد نه ملوي او دې سره بقایدار رجستریشن شوی دی اندراج شوی دی او دا نه راته پیسې کیږي خو دا هر څه خاندان غریب خاله غریب نه غریب خال دغه دی یقین په دې شی یو ته بالکل دې ته 12000 نه ملوي خو صاحب دا تکلیف کیږي بلکې دې سره بل دوه ما سره دریام نه تا او سره پرشن مته ملوي خو په مال 12000 کې مې ملي دي نه ته ملوي 12000
په دې اړوند اف ډی ایم وین اسنداور دیو ته پخلی وکړ چې دا کورنۍ ته د نورو کډوالو په سیر مراحت نه ورکړل کیږي. هغه اویل دا هغه کورنۍ چې د بې کورۍ په وخت د دوی نوملیکنه نه ده شوې. اسنداور اویل چرواکي د دوی په دغه ستونزه خبر دي او د دې لپاره به زر تر زره لاره هفاره کړي چې دې کډوالو ته هم د نورو کډوالو په سیر مرستې ترلاسه شي او په دې کډوالې کې ستونزې راټیټې شي.
هیڅ خبرې پاته دروته د دې مشکلات پاته دروته دوا قسمه متاثرین ٹی ڈی پی چې میز وتا ویای یو هغه دي چې آبا قاعده رجسٹریشن یې شو دا یو هغه دي چې د نادر سره ویریفاید نه دي ډی رجسٹرډ دي هغه کاسون چې کوم ډی رجسٹرډ دي دغه د پورا میز ابلاور دا میټینګ کړه دا پرینا په دې باندې خبره شوې دي میز کوشش کی چې دای میز په سب بلا طریقه باندې داسې کمپنسیټ کی چې دای د رجسٹریشن نو وریا چې کوم مالی مشکلات دي کوم غذایی مشکلات دي کوم موسمی مشکلات دي چې دا سنا ساده پر کام شي مشتا احساس آشتا.
په دې کې هم د سیمې د کمی پارلیمان غړي موسین داوړ هم خپل اندېښنې څرګنده کړې وي او ویلي و دي چې کډوال د زندان په سیر ساتل کیږي چې د غندنې وړ خبره ده. په وروستي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ روی روا مشر منظور پښتون په ملکی کچه احتجاج اعلان کړی وو او ویلي په دې کې کې د کډوالو سره رویه سم شي او دوی ستونزې د په فوري تور کتنه وشي. په شمالي وزیر پاکستان کې په کال 2014 کې ضرب عصب عملیات شوی وو او دې عملیاتو له امله سیمه ایز خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوی وو. حکومتي چارواکي وایي په کور سوي 90% نه زیات خلک بیرته بیا په خپل سیمو کې په ځای کړی دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voa.divanews.com. دا د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو اوس هم یو رپورټ ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې د پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره لکه هندوستان او افغانستان د اوبو پر سر شخړه روانه ده او تازه رپورټ دا هم وایي چې پاکستان له افغانستان څخه د اوبو د انتظام په اړه غوښتنه کړې ده خو دواړه هیوادونه یو د بل سره نه خو د اوبو د انتظام او نه هم د دغه اوبو د کارونې چې د کابل له دریاب څخه راځي د پاکستان ولور ته څه تړون لري. زموږ خبریال احسان محمد خان ورباندې یو تفصیلي رپورټ برابر کړی. له څېړونکو سره هم خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان چې دا وخت د اوبو د کمیز د شخړې سره مخ دی او د ګاونډي هیواد هندوستان سره د اوبو په انتظام د وړاندې لانجې روانې دي. د اوبو د انتظام ماهران وایي په را روان وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د اوبو دغه شخړې سر راوچتولی شي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان په پوله د غرونو لړۍ ترمنځ د اوبو اووه بیاله بیالي سرچینې تاویږي چې وروستو دغه د کابل دریاب په نوم د خیبر پختونخوا دننه تیریږي. د اوبو د انتظام یو کارپوها پروفیسر ډاکټر جمال خټک وای تر وسه چې په پاکستان کې د اوبو ذخیره کولو او یا نور کوم انتظامونو موثره پلان نه دی جوړ شوی، نو ځکه د اوبو شخړه نور هم د هیواد اقتصاد د خطر سره مخ کولی شي. دی وای د افغانستان او پاکستان پولې څخه چې دغه د اوبو سرچینې ډېرې مهمې دي، خو په کار ده د اوبو په سر د کوم تاوتریخوالي او جګړې را پیدا کېدو نه وړاندې دواړه هیوادونه یو تګلاره او تړون ته کینی.
تاسو که خیال کړی د کمې اوبه چې د اباسین اوبه راځي نو دا زمونږ په خیبر پختونخوا کې خصوصي توګه باندې مونږ د هغې نه څه فایده نه اخلو، ځکه چې هغه اوبه ډېرې ښکته دي. مونږ ته صرف دې ټایم کې درې اسفات نه غټې اوبه چې کم دي د دریا کابل دغه دوه نه راځي، نو که دا اوبه کم کمی را شي نو دا به زمونږ دپاره ډېر داسې ناقابل تلافي نقصان وي. نو مونږ به د دواړو طرفونو نه مغرب او مشرق دواړو ته په د اوبو په جنګ کې بیا ګیر یو، اوبو دپاره به مونږ جنګ کوو. نو اوس ضروری ده چې د پاکستان ګورنمنت او افغانستان دی کینی او دا اوبه چې کوم دی په لیکلو کې څه لوزنامه نشته، لیکل شکل کې نشته، نو په مستقبل کې د پاکستان سره به همدغه یو لاره بیا پاتې کیږي چې کوم چترال نه چې کوم اوبه افغانستان ته راځي، نو هغه اوبه بیا مونږ څه داسې انتظام کړو خو هغه ممکن نه ده چې په غرونو کې مونږ ته هغې ته لارې جوړې کړو.
د نړیوال بینک د یو راپور تر مخه چې کابل دریاب د اووه میلیونه انسانانو آبادۍ دپاره د اوبو یوازینی ذریعه ده، چې دغه آبادی د پولی دواړه اړخو ته د پښتنو په دیغریزي سیمو کې پرته ده. خو په پېښور کې د موسمي بدلون د تحقیق مرکز یو مشر ډاکټر ذوالفقار وای د پېښور چارسدې په شمول خوا او شا آبادای ته د ورسک بند د لارې ذخیره کړي اوبه رسول کیږي چې دغه د کابل دریاب د پاسه جوړ شوی. نوموړی وای د اوبو کمیز د خطر څخه بچ کېدو لپاره په وخت انتظامونه کول پکار دي.
سو کال نو وای هر ځای کې چې دا کم هغه اوبو مینجمنٹ پکارو هغه اوسه پورې نه دی شوی. دا مینجمنٹ کې فرسٹ هغه دا دی چې دا زیات نه زیات سٹور شي. اوبو سٹور چې موږ خبره کوو نو دا ضروری نه ده چې غټ ډیمونه جوړ شي، ٹھیک ده غټ ډیمونه هم جوړ شي، ورسره ورسره چې کم سمال ډیمونه منی ډیمونه او تالابونه ایون چې دی نو موږ دا وایو چې انډیا سره دا یا افغانستان سره دا یا نور چا سره دا پکار دا دی چې حکومتي سطح باندې دی باندې لږ دغه وشي مینجمنٹ دا پاره یاره چې څنګه دا ټولو ته
د کابل دریاب چې د پولی آخوا د افغانستان د ننګرهار صوبې څخه تیریږي چې دغلته د زیتون باغونه او نور کارکروندې ازمکې اوبه خوړ دپاره کارول کیږي. د راپورونو تر مخه افغانستان د کابل سره نږدې په شاتوت او شاروس سیمو کې د دوو بندونو جوړولو پلان هم لري. د کابل دریاب څخه چې د پېښور ورسک بند هم جوړ کړی شوی چې د دغه بند د لارې اوبه خوړ سکلو اوبه او ورسره ورسره په 1980 کال کې جوړ شوی بند څخه 233 میگاواټه برېښنا هم جوړوي. د راپورونو تر مخه د افغانستان او پاکستان په پوله د کابل دریاب یوازینی سرچینه نه ده، بلکې د افغانستان څخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمو ته نور ورکوټي سیندونه هم رابهیږي چې په دغو کې د کورمې دریاب، ګومل دریاب، پیشین لورا، کانډای، کانډر دریاب او عبدالوهاب خوړ هم شامل دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د اوبو په اړه یوازینی غونډه په 2016 کال کې په دوبۍ کې د عالمی بانک د انتظام د لاندې ترسره شوې وه. ماهران وایي په کار ده د اوبو د ویش او انتظام په لړ کې دواړه ګاونډي هیوادونه غور وکړي او په ګډه کوم پلان او تګلاره جوړه کړي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. وایس اف امریکا ډیوه ده د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس میا ثاقب نثار چې په لندن کې دی، او په لندن کې د اوسیدونکو پاکستانیانو نه د په پاکستان کې د ډیم جوړولو لپاره د چندو په مهم باندې دی، هلته کې اعلان کړی دی د یوې وینا په موقع باندې چې واپس لاړ شي نو د پاکستان وزیر اعظم سره به په پاکستان کې د آبادۍ د کنټرول لپاره هم یو مهم شروع کړي. ارشد حسین نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار ویلي چې ستره محکمه به راتلونکو ورځو کې د هیواد د آبادۍ د قابو کولو لپاره یو مهم پیل کوي، او څېړونکو وایي د هیواد د ټولې آبادۍ 80% برخه ځوان کول دي، او که دغه کول ته تعلیم او هنر ور نکړې شو نو دا د ټولنې او هیواد لپاره لوی ننګونه جوړې دي شي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار لندن کې دستوري ته ویل چې ستره محکمه د هیواد مخپزي یاتی دن کی آبادی باندې د قابو مندل لپاره د بیداری یو مهم پیل کوي، او عدالت به د دسمبر په 12مه او 13مه نیټه په دې اړه یو کانفرنس راغواړي چې پکې به وزیر اعظم عمران خان هم ګډون کوي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي د آبادی د قابو کولو د خبره په داسې حل کې کړي چې ماهرین وایي د آبادی د بیدری غزیاتی لقبل د اوبو او خوراک وسیلې ورستر ورس کمیږي. د خیبر پختونخوا صوبې د پاپولیشن ویلفیر محکمې ډایرکټر جنرال فضل نبی خان ډیوه ریډیو ته وایي په تیرو 19 کلونو کې د کال په سر د ملکی آبادۍ د 2.4% شرې سره وده کړې ده، او دا ښایي چې په راتلونکي یو کم 1.5 کلونو کې به د هیواد آبادی یو په 2 زیاته شي.
آیا دا نه آبادی زمونږ چې کوم موجوده وسایل دي یا ریسورسز دي د ملک، یا چې مونږ کوم لیول زمونږ دغه دی انفراستراکچر دی، نو دا به آیا دا به سسټین کړی شي؟ او بل تاسو مثلا مونږ مخکې خبرو کړی بل زمونږ چې کوم یو حق دغه دی مونږ لپاره یو ډیموګرافیک ډیویډ مونږ لرو زمونږ لپاره یو 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 اپورچونیټی ده زمونږ یوت دی. نو که دیگه تاسو وګورئ یو طرف ته که دا زمونږ لپاره یو یو نیک شګون دی، نو زمونږ ورکینګ ایج دې وخت کې زیات دی، خو اوس دا ورکینګ ایج دا یوت بل خبر هم تړلی ده. دا یوت دی ته تعلیم ورکول دي، دی ته هنر په لاس کې ورکول دي، نو دا موږ لپاره دا یوت اوس دا دا سکل کول دي، دا ټرین کول دي، او که نه موږ دا ونه کړو نو بیا دا هم وایي چې کوم دنیا کې زموږ دا لیول باندې کوم یوت وي نو دا دا سکل پوز دا یو چیلنج هم جوړ دی زموږ معیشت لپاره، زموږ معاشرتي فیبرک لپاره چې موږ کوم دغې یو جلک موږ وینو په یو خیز، نو دا دواړه چیلنجز دي.
تیر کال 2018 کې د 19 کاله د ځنډ وروستو ترسره شوې د سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی د 40.5 کروڑ څخه سیوا شوې ده، او حکومتي چارواکي هڅه کوي چې دا آبادې دغه شره چې دا مهال 2.4% ده 1.15% ته راکوزه کړي. ښکاره دي چې تیر اونۍ وفاقي او صوبایي حکومتونو هم پریکړه کړې وه چې هغوی به په خپلو صوبو کې مخ په زیاتېدونکې آبادۍ باندې د قابو موندلو لپاره چټک ګامونه اخلي. پاکستان دا وخت آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، او ماهرین یره لري چې په کم رفتار سره د ملک آبادی زیاتېږي نو لرې نه ده چې پاکستان به د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ 5م لوی هیواد جوړ شي. د پاکستان په ګرد آبادۍ کې نیمایي برخه د ښځو ده، او څېړونکي وایي باید چې اوس د ښځو په کور د کینولو رواج ختم شي، هغوی ته ښه تعلیم او هنر ورکړي شي چې داسې هغوی د هیواد او د ټولنې د پرمختګ په سفر کې متحرک رول ولوبولی شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید کوونکو پیژندګلوۍ سوی او د بریدګر نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې د بېدرکه بلوڅانو په نوم لړ کې و. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سلیم کوسا وایي د پیښې په تړاو یې د یوه بریدګر ورونه نیولې دي.
نن په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. پاکستان کې د انساني حقوقو کارکونکو او فعالین وایي هر کال لږ تر لږه زرونه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. خیبر پختونخوا کې د نورو صوبو په مقابله کې د تیرو سو کالونو د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون هم وسه پورې نه دی منظور شوی.
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل خزې خپل لور سره خپل خور سره سره ویه کوي، نو اوماغه د اغکور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړي پر پیچويټ کوي.
او اروپای مشرانو له اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منځوري ورکړې. اوس به د برېټانیا پارلمان د دغه پریکړې منځوري ورکوي چیرې چې ډېرې غړي د دې مخالفت کوي.
اوس په چي د خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د چین په کونسل خانه باندې د برید په تړاو یې د یوه بریدګر پیژندګلوۍ کړی او د هغه د کورنۍ غړي یې نیولی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سلیم کوسا نن خبریالانو ته ویلي چې بریدګر عبدالرزاق بلوز د خاران سیمې اوسیدونکی و او د هغه دوه وروڼه یې د عملیاتو په مهال نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي. میر سلیم کوسا یو وار بیا د حکومت دا دریځ تکرار کړ چې بلوچستان کې په وضع خرابولو کې د هندوستان لاس دی، خو هندوستان تل داسې تورونه رد کړي دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین په سفارت باندې ځانمرګي حمله کې څلور کسان وژل شوي وو. حمله درې وسلوالو کړې وه او بلوڅ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. د کورنیو چارو وزیر وایي د حمله کوونکي عبدالرزاق بلوڅ نوم له کال 2015 راهیسې د بېدرکه بلوڅانو په نوم لړ کې و، خو بلوڅ ملتپالو دغه ادعاګانې رد کړې دي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې ویلي روان کال په بلوچستان کې د غیرت په نوم دیرش ښځې او 19 سړي وژل شوي دي او دا پیښې زیاتې د بلوچستان په نصیر آباد علاقه کې رامنځته شوي. د پاکستان د بشري حقونو د چارو مرکزي وزیر شیرین مزار هم د رواني نومبر په میاشت کې سینټ ته په وړاندې کړې شوې او رپورت کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 ښځې وژل شوي دي او په دې کې 1530 ښځې یوازې د غیرت په نوم وژل شوی. په انساني حقوقو نظر ساتونکو ادارې هيومن رائټس واچ هم په خپل رپورت کې ویلي پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم لکتر لګه زر خزي وجل کیږي.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت کې په دی بالا ولسوالۍ کې د ناټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې یو ویان د شرافت شفاق او د هم دغه ډلې دوه نور وسلوال وژل شوي دي.
د ټرمپ انتظامیه وایي په امریکا کې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په حق له جاری شوې رپورت کې په انتهایی حالاتو خبرې شوې او د نوې ټکنالوژۍ ذکر پکې نشته. د موسمیاتي تجزیه په حق له د کانګرس په مرسته جاری شوې سلورم رپورت کې ویل شوې د بدلیدونکو موسمونو د لاسه جوړیدونکو تباهي ښکاره ده. دغه رپورت د امریکا د 14 حکومتي ادارو د 300 نه زیاتو تحقیقکارانو تیار کړی.
اروپایي مشرانو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې ده. دا اعلان د ټولنې مشر ډونالډ ټاسک په خپل ټویټر پاڼه کړی. نن په دې اړه برسلز کې غونډه شوې ده چې پکې 28 اروپایي مشرانو برخه درلوده. دا غونډه تر یو ساعت هم د کم وخت لپاره شوي. اوس به د برېټانیا پارلمان د دغه پریکړې منظوري ورکوي چیرې چې ډېری غړي د دغه پریکړې مخالفت کوي.
د خلایی تحقیقاتی اداره ناسا د مریخ دپاره نوی میشن با سبا د ګل په ورځ دغه سری سیارې باندې کوزیږي. د انسایټ په نوم دغه میشن 4.8 میلیونه کیلومتره سفر نه پس مریخ ته رسیدلی. دغه میشن به د مریخ سیارې د جوړښت په حقله د سوالونو جوابونه معلوموي.
راپورونه وایي د امریکا او مکسیکو پر پوله د ازغن تارونو څخه د ویشتو په مهال یوه کډواله مور ټپي سوې ده. له هغې سره دوه ماشومان هم وو. د سره ساتونکي ځواک یوه مامور ټیکای مایکل ویلي دغه 26 کلنه ښځه د ګویټمالا اوسیدونکې ده او د یاسیدرو پر پوله د په اولادو په سیخانو ختلې وه چې لاندې راوغورځېده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او که نوریدونکو وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. زموږ همکار مختار خلیل به تاسو خبروي چې نن مطبوعاتو کې کم رپورټونه راغلي دي.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې پاکستان کې د میډیا د حالت اظهار په حقله د نامتو لیکوال او تجزیه نگار ناصر عباس یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې د میډیا د بې کسۍ او د بې وسۍ دور. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د سپریم کورټ نامتو جج جسټس فایز عیسا د قانون او د آئین د بالادستای په معاملو کې د زړه د خلاصه د خپلې خبرې کولو لپاره مشهور دی. جسټس فایز عیسا په تیر زیارت د یوې مقدمې د سماعت کولو په وخت ویلي دي ښکاري داسې چې پاکستان کې د میډیا د خاموشه کولو عمل روان دی. د په دغه موقع په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې موږ نن سبا په یو داسې ملک کې ژوند کوو چېرته چې میډیا ته واګې اچولی شوي دي او په اقتدار د ناستو اصلي قوتونو نه سیوا بل د هیچا د رایې خیال او نقطې نظر خیال او خاطر نشي ساتلی کېدی. جسٹس فائز عیسیٰ په عدالت کې دا تپوسو مکو چې آیا د ملک د سبابون فیصلې پارلیمان کوي یا نادیده او پر اصرار قوتونه د هر قسم فیصلو اختیار مند دي. جسٹس فائز عیسیٰ دا خبرې د تیر حکومت په اخیری ورځو کې د پینډای په فیض آباد چوک کې د یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي پر لد د مقدمې د سماعت کولو په موقع کړي دي. مضمون زیاتی چې د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې جوړ دوتنی عدالت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کو چې د فیض آباد د پرلت په موقع کیبل اپریټرانو د نامعلومه او نادیده قوتونو په وینا ټلویزیون چینلونو ته خبرونه ورکول بند کړي وو. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې د سپریم کورټ دوتنی عدالت د فیض آباد د پرلت په معاملې کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارې د ایسای په کردار هم ډیره ناخوښي ښکاره کړه او مطالبه یې وکړه چې عدالت ته د ملک د ټولو طاقتورو خفیه ادارو د صحیح اختیاراتو او کردار تفصیلي حال تیر کړی شي. عدالت په دې مقدمه کې پنه پیش کېدو د پاکستان سرکاري وکیل سخت راخ کلو. د مضمون لیکوال ناصر عباس خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې ډیرو خلکو ته دا معلومه ده چې عدالتونه د آزادو مضبوط مرستیالان دي او کم خلک چې د میډیا په آزادۍ یقین لري د هغوی به یقینا چې د جسټس فایز عیسیٰ په خبرو ډیره ډاډګیرنه شوي وي. خو دا خلک باید چې په دې هم خپل سرونه خلاص کړي چې پاکستان کې ځینې داسې قوتونه هم شته چې هغه پاکستان نه د خپلې خوښې د بیانیې ملک جوړول غواړي. دا اوس یوه پټه خبره نه ده پاتې چې خفیه ادارو په تیرو انتخابونو کې میډیا څنګه د دغو خفیه ادارو د خوښۍ د انتخابي نتیجو او خبرونو خورولو ته مجبوره کړی شوې وه. دین علاوه په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کارکوونکي هغه زاړه او قابل خلک لرې کړی شول کوم چې د جمهوریت د بالادستۍ مرسته کړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري. اوس هم زو د افغانستان لور ته چیرې چې ختیځ ننګرهار ولایت په د بالا ولسوالۍ کې چارواکي وجه د ناټو او افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د داعش خراسان ډلې ویاند شرافت شفاق او د همدغه ډلې دوه نور وسلوال چې دی هغه وژل سوي دي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل له کابل راکوي.
د هیواد په ختیس کې د 201 سیلاب کلی اردو مطبتی مشر هارون یوسفی له ډیوی سره په خبرو کې ویل دی ناټو افغان ځواکونو هغه وایي او ځمکني عملیات چې د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ کې تیره ورځ ترسره شوي په پیله کې د دایش خراسان ډلې ویان شرافت شفق وژل شوی دی. یوسفی زیاته کړه په ترسره شوي عملیاتو کې د دایش ډلې دوه نور وسلوال هم وژل شوي او د دیبالا ولسوالۍ شپږ کلي په بشپړه توګه د دایش ډلې د وسلوالو لشتون څخه پاک شوی دی.
د دې بالا په مربوطات کې د داعش خراسان د تبلیغاتي خبرونو مسول چې شرافت شفق په نامه مشهور و د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. شفق د داعش روسي ډلې یو پیژندل شوی تبلیغاتي خبریال و. د دې ډلې د ایدیالوژۍ په خپرولو سره په ټول افغانستان کې یادې ډلې ته یې د عامو خلکو د جلب او جذب په اړه هر اړخیزه هلې ځلې ترسره کولې.
د 201 سیلاب کلی اردو مطبتی مشر یوسفی زیاته کړه تېره ورځ د افغان ځواکونو د کاپیسا ولایت په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو عملیاتو پر مهال ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وسلوالو طالبان په نښه شول. نوموړي ویلي د ناټو ځواکونو په دې هوایي برید کې 9 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل رسېدلې ده.
کاپیسا د تاګاب ولسوالۍ پورې د صاحبزادګانو جنګلي نوروزخیلو او نوقلاب سیمو کې په یو ګروپ وسلوال طالبانو باندې چې پر افغان ځواکونو باندې کنډوله کور څخه ډزې کولې جوړي سطرې د ائتلاف قواو لخوا هوایي بریدونه ترسره شول. په ترڅ کې شپږ تنه طالب جنګلي وژل شوي، درې تنه ټپیان دي.
افغان چرواکو ویلي په ختیځ ننګرهار کې د دایش ډلې ته په دې وروستیو کې د سر درنه زیانونه اړولي او په خبره یې تېره اونۍ په جریان کې د ناټو ځواکونو لخوا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 150 د خراسان ډلې وسلوال وژل شوي او د هغوی څلور مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. نن په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي عالمي ورځ نمانځلی کیږي. پاکستان کې د انساني حقونو کارکوونکو فعالین وایي چې هر کال لږ تر لږه زرونه زیاتې ښځې یوازې د غیرت په نوم وژل کیږي. تفصیلي رپورټ ارشد مومن ناورو.
د بشری حقوقو د ساري داري شمیر خي پاکستان کې کلیز نږدې زر زنانه د غیرت په نوم وجل کیږي او د ترڅنګ کورنی تشدد، جنسي تیری او په بدن تیزاب چولو شند پیخي هم په تواتر سره رپورت کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو چارو مرکزی وزیر شیرین مزاری د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه سنټ ته په خپل وړاندې کړل شوی رپورت کې ویلیو په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې 15312 خزي وژل شوې دي چې په کې 1530 خزي د غیرت په نوم وژل شوې. د اورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای د خزو پر ضد د کار په ځینو کې تشدد په اړه قوانین موجود دي، خو د کور دننه کې دون کې تشدد په اړه خبر پښتونخوا کې لا هم کوم قانون سازی نه ده شوی.
لوګور سین کې دا کورنۍ وحال ټکول تشدد کې دی باغی خلاف قانون سازی شوی دا پنجاب کې شوی دا بلوچستان کې شوی دا نه ده شوی. نو خیبر پختونخوا کې تر اوسه نه ده شوی او دې چې دا یو سوی چې دا موږ مکو کابینټ سره منزور کړی دی خو هغه چې کوم پورې هغه وړاندې ناراضي نو موږ ته پته نشته چې هغه ډومیسټک وایلنس دی هغه قانون چې دی هغه کې دی.
بشری حقوقو لپاره کارکونکو سنای جازوای د خزو پر ضد تشدد باندې د سړو غلی پاتې کېدلو کې د کورنی تربیت او د تعلیمي نصاب هم له برخه لري.
چې پلار یا کور کې یو مشر خپل خزه خپل لور سره خپل خور سره سره وایي کوي نو اوماغه د کور کې ماشومان چې کوم الکانی اغز دکې مخ کې وړي پرپچويټ کوي او دی مخ کې وړو کې ریاست تم خپل کردار ادا کوي ځکه چې د دې ریاست نصاب چې کوم دی هغه هم د خزه کردار محدودې د کور پورې
او خ خزاغه توي چې کور پورې محدود نه بیا چې کوم خزا خپل فیصله کوي خپل د ژوند فیصله کوي خپل د واده فیصله کوي نو بیا هغه خلک هغه خزه ته نه ګوري.
د وړوکوالي ودونه هم د ښځو پر ضد تشدد کې حسابیږي او د یونیسف رپورټ تر مخه پاکستان کې 20% جنکو ودونه د اتلسو کالونه په کم عمر کې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
صف امریکا ډیوه دا قدر منه اوریدونکو، او سمزو د مردان ولوري ته چیرې چې عبدالولی خان پوهنتون کې ځای د هغه پوهنتون چارواکي وایي چې پښتو څانګه د فاین آرټس په څانګه کې د ورګډولو څه پلان نسته، بلکې دغه څانګه به په خپله په آزادانه توګه کار کوي. او ویل کېږي چې سږ کال 11 محصلینو هم د پښتو په څانګه کې داخله اخیستې. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د څانګې د هنري زده کړو په څانګه کې د ورګډولو عمل په سمدستي ډول ودرول شوی دی، ځکه چې په پوهنتون کې د دغه عمل سخت مخالفت شوی دی. په پوهنتون کې د پښتو د څانګې مخکنی مشر ډاکټر سهیل خان وایي د پوهنتون انتظامی داسې پلان درلود چې د پښتو څانګه د هنري زده کړو په څانګه کې ورګډ کړي، خو هغه سخت مخالفت وکړو. نوموړي وی وی ډیوه سره په خبرو کې وویل چې د مخالفت ورستا د هغه نه بیا د پښتو د څنګه مشري اخستل شوی ده.
دا فیصله کړې د دینوی انتظامی چې مونږه د پښتو چری نو کالج اف ډیزاین اینڈ آرټس دا فاین آرټس یو اداره ده په یونیورسيټي، نو هغه کې زم کوو، نو مونږ هغه لږ مخالفت پدی وجه کو چې دې سره به د انډیپندنت یعنی آزاد حیثیت دې ختم شي. بل خبردار چې کلچر د ادب هي سره ادب د کلچر یې څنګه راغنه دې پراپر فورم دې اکیډمیک کونسل، نو هغه بیا د پټوري په دغه کې دل چې دا خو اکیډمیک کونسل نه کیدی شي اپروف نشي، نو بس بیا د سره بل
مشره لګولې شوې ده. په سوشل میډیا هم داسې ویل شوی وو چې په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو څانګه ختمول کیږي، خو په پوهنتون کې د پښتو د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر ظفر وایي انتظامیه دوی ته ویلي وو چې د پښتو سانګه غواړي نو په بل سانګه کې ورګړې دي شي. نو موري وايي دا وخت د پښتو سانګه په آزاد حیثیت په خپل زیاده او بدل کړی شوی نه ده.
دین په دې کې لیټر کړی دی، رجستر په دې کې لیټر کړی دی چې پښتو ډیپارټمنټ غواړي چاري نو دا به په پراپر طریقې سره اکیډمیک کونسل او فنډیکټ بدا کوي. نو تر اوسه پوری دا نه ده شوی او نه پښتو ډیپارټمنټ ختميږي پولیسانی نوسته کې او نه به یو ځای شي. او بل خبر ده چې ډیپارټمنټ نه ختميږي، مې دې لکه کوم دي چارج ورکړه تر څو پوری د ګریډ 20 او د ګریډ
ډاکټر ظفر زیاتوي په عبدالولی خان پوهنتون کې د پښتو د څانګې دا دریم کال دی او په تیرو دوو کالو کې 75 زده کوونکو دلته نه زده کړه ترلاسه کړې او روان کال د پوهنتون په څانګه کې داخلي رواني دي. هغه وویل تر اوسه پورې 11 زده کوونکو داخلي کړي دي او د پوهنتون لخوا په تیرو دوو کالو کې د زده کوونکو نه نیم پیسونه اخیستل کېدل، خو اوس پکې سیواوالی شوي او د یو سیمستر په سر 30,000 روپۍ اخیستل کېږي. خو سهیل خان ادعا کوي چې د هغه په وینا د پښتو زده کوونکو ته پیسونه راکم کړی شوی وو، ځکه چې د ساینس په زده کړو کې د تجربو او لیبارټریانو له امله مصرف زیات راځي. هغوی وویل د پیسونو راکمولو سره د پښتو د زده کړې لپاره د طالب علمانو شمیر هم سیوا شوی وو. نوموړي تور لګوي چې په 15 دسمبر د پښتو د څانګې په بله کې د ورګډولو لپاره د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي، خو ډاکټر ظفر دغه ادعا ردوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. اروپایی مشرانو د اروپایی ټولنې نه د برتانیې د وتلو د پریکړې منظوري ورکړې ده. اوس به د برتانیې پارلمان دغه پریکړې منظوري ورکوي، چرته چې ډېر غړي د دې مخالفت هم کوي. تفصیلي رپورت په عدنان رشید ناورو.
د اروپایی اتحاد صدر ډانلډ ټسک د اتوار په ورځ په ټویټر ولیکل، برسل کې ویشت اروپایی هیوادونو مشرانو د اروپا نه د برتانیې د وتلو او راتلونکي وختونو کې د اروپا او د برتانیې ترمنځ د تعلقاتو په اړه لاسلیک شوي معاهدې منظوري ورکړې ده. په کال 2018 کې په برتانیې کې یو ریفرنډم شوی و چې پکې د اروپا نه د وتلو فیصله شوې وه. د هغې وروسته اروپایي هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرې اترې وشوې، او هغوی خواوشا 650 پاڼو باندې مشتمل معاهده لاسلیک کړه. په دغه معاهده کې لیکل شوي چې د اروپا او برتانیا ترمنځ تعلقات څنګه پکار دي، دوی به په کومو شرایطو یو بل سره کاروبار کوي، او په پوله به تګ راتګ لپاره کوم نظام وي. برتانیا کې زیاتره خلک د دغې معاهدې نه خوشحاله نه دي، او وزیر اعظم تریسا مې لپاره دا وخت لوی چیلنج د برتانیې پارلمان نه دغه لوزنامې منظوري ده. په کار ده چې د برتانیا پارلمان دغه معاهده زر تر زره منظور کړي. ګینې د کال 2019 د مارچ په 9 نیټه به بغیر څه د لوزنامې نه برتانیا د اروپا نه بیل شي، کوم چې دغه هیواد د مالی بحران سره مخ کولی شي. د برتانیا په اخبارونو کې د وزیر اعظم تریسا می لخوا یو اپیل خپور شوی چې پکې د هیواد وګړو ته ویل شوی چې د دغې لوزنامې منظوري لپاره خپل کردار ادا کړي، خو تر اوسه د تریسا می خپل سیاسي ګوند کنزرویټیو پارټي دا یقین نه دی ورکړی چې هغوی د دغې لوزنامې ملاتړ کوي او کنه. وزیر اعظم په خپل اپیل کې لیکلي، دغه لوزنامه زموږ د ټولو په مفاد کې ده، دا به د ټول هیواد په مفاد کې وي. په دې معاهده کې د هغه ټولو خلکو د مفادو خیال ساتل شوی چا چې د اروپا نه د وتلو په حق کې یا په مخالفت کې ووټ ورکړی وو. د خالی په ورځ د برتانیا پخوانی خارجه وزیر بورس جانسن د یو داسې وزارت وړاندیز کړی وو چې پکې بغیر څه د معاهدې نه د اروپا د وتلو جاج واخلي. نوموړی وایي، دا به ډیره ضروري وي چې موږ د خبرو اترو په وخت پر اعتماد یو، او ښکاره کړو چې زموږ سره یو با اختیاره وزیر شته کوم چې به دغه ټول کارونه ترسره کوي، او زموږ هیواد تیار کړي چې د نړیوال تجارت ادارې په شرایطو مخ په وړاندې لاړ شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو یو مرکې ولوري ته چې افغان ځوانانو د وینې د ورکولو لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، او دا ډله په پېښور کې جوړه شوې ده چې له 5 کلونو راهیسې کار کوي. د ډلې مشر اسماعیل کبیر ویلي چې هغه افغانانو ته سره د وینې په برخه کې مرسته کوي څوک چې غریب وي. تفصیل هم په دغه مرکه کې چې جبارخیل داود جبارخیل کړی ده.
پیښور کې یو شمیر افغاني ځوانانو لخوا د بلډ ډونیشن یو ګروپ جوړ کړی. هر هغه افغان چې وینې ته ضرورت لري مفت وینه ورکوي. د حق لمنګه د دغه د بلډ ډونیشن د ګروپ یو تن مشر اسماعیل کبیر سره خبرې کړې.
د ډیوا رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. نوم مې محمد اسماعیل کبیر ده. د پیښور د انجینرۍ او ټیکنالوژي پانتن څخه فارغ یم او په خیبر پښتونخوا کې د افغان محصلینو اتحادیې جنرال سیکرټري پاتې شوی یم او دا مهال په خپل هیواد کې د وطنوالو په خدمت کې یم. د نن نه تقریبا یو 15 کاله وړاندې په خیبر پښتونخوا کې چې کله موږ د محصلینو اتحادیه جوړه کړله نو موږ د وینې ورکولو دغه یو پروسس هم شروع کړ چې کم مریضان د افغانستان راتلل یا کم دلته مهاجرین و هغوی ته د وینې مشکل و نو موږ ورته وینه پیدا کوله.
دا راته ویلې چې څونه وخت نه کېږي چې تاسو دغه کار شروع کړی ده.
نو دغه پروسس موږ تقریبا 15 کاله وړاندې شروع کړی ده چونکې زموږ زیات ملګري فارغ شول. دغه پروسس کې موږ ویلې چې قطع نه شي دغه زموږ پروسس. نو د دې لپاره موږ دغسې یو ګروپ جوړ کړ چې موږ د خپلو ملګرو د وینو ګروپونه ځان سره ثبت کوو بیا د خپلو ملګرو سره شریکوو که مریض ته مشکل وي نو بیا ما هغه ګروپ والا موږ نفر ورته پیدا کوو تر څو هغه مریض ته
بینګلري او کانا دغه وینه راټولوي. څه طریقه کار هم ده؟
موږ د وینې ورکړې لپاره کوم ځانګړی بانک نه لرو. زمون ملګری موجود دي د هغوی د ګروپ د وینې د ګروپ معلوم ده. کله هم چې کوم مریض پیدا کیږي موږ خپل ملګري سره رابطه کوو تر څو هغه شپخانې ته راشي او مریض ته خپل وینه ورکړي.
بل دغه وینه تاسو خوشی ورکوي که پیسې خلکو نه؟
زمون د وینې ورکړې دغه پروسس چې دغه بیخي یو خیریه کار ده. هر څوک کولی شي چې موږ سره د خپل وینې ګروپ ثبت کړي بیا موږ دغه ګروپ د خپلو هیوادوالو سره د مختلفو ادرسونو له اړخه تریکو تر دغه خپل هیوادوال بیا موږ سره رابطه وکوي تر څو هغوی ته وینه ورسې. تر دې دمه موږ سره بې شمېره ملګري موجود دي په ګروپ کې. د هغوی د وینې ګروپونه موږ ځان سره ثبت کړي دي. د ضرورت وخت کې هغوی همیشه خپلو افغانانو ته د خدمت لپاره رسیدګي کړې ده او تر دې دمه په سلګونو مریضانو ته ویړیا وینه ورکړې ده او بیا یې هم ورکولو ته اماده وي.
اسماعیل جان له امریکا غږ ډیوا راډیو سره د خبرو کولو ډیره زیاته مننه کوم.
تاسونه هم ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو دغه غږ د هیوادوالو سره شریک کړم. بیا هم مننه.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د پښتو موسیقي لمن ډیره پراخه ده چې پکې ډیر خواږه خواږه وازونه تیر شوي دي او شته دي او بیا زړه موسیقي او زړه سندرغاړي خو نن هم د خلکو په زړونو کې هم هغه شان سرور او مستی راولي. په دغه خواږه غاړو کې یو ډیر خوږ او جادوی اثر لرونکی आवाज د خوږی سندرغاړي چبینه خان هم وو. جبین خان په کال 1950 کې پیدا شوی و او په کال 1970 کې د پښتو فلم در خیبر کې د ورکوټی شان کردار نه د خپل فنی سفر شروع وکړه او هم په دغه کال هغه د پښتو یو بل فلم رامداد خان کې مرکزی کردار ولوبولو. اورس بیا هغه د اردو او پښتو موسیقار کمال احمد سره وادو وکړو او د سره هغه پښتو فلم انډستری ته په مخه خوول. لروس بیا هغه خپل فلمی کیریر کې یو پښتو فلم شنه بنگړی دی مات شکی هم کردار لوبولیو. د رنگینو دغه دنیا کې د هغه د اداکارۍ نه زیات د هغه خوږ आवाज او سندرو ته مشهورتیا ترلاسه شوه. هغه ډېر فلمونو لپاره سندرې ویلي دي چې پکې رامداد خان، د مینې اور، باغی، یو محافظ، میرنی ورور، نیت و مراد، اشتهاری مجرم، تربور، مخرور او ښکاری نن هم د خلکو په زړونو کې ژوند دي.
بابا لږ په زوره وایه کنه.
د دغه په اواز کې کیسټي هم مارکیټ ته راغلي وي، خو لیدا ډیر د افسوس خبره ده چې د پیښور ریډیو سټیشن دغه خوګغاړي سندرغاړي هیڅ قدر ونه کړو، او دغه په اواز یو سندر هم پیښور ریډیو سټیشن نه ریکارډ نه کړه. هغه په کال 1999 کې د دغه فانی دنیا همیشه همیشه لپاره لاړه، ولې دغه اواز هغه نن هم ژوندۍ ساتلې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205 0 سفر سالور او سفر دری.